په پیښور کې د سحر لس بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې دویمه ګړه کې بیا هم زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او د مشال رادیو 19 پروګرام د تاریخ پاڼه درورو خبرونه له ګل ایاس څخه اوري.
سلی مشر لمړی د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې عالی شورا وای باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپل ژمنې عملی کړي. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمیر غوښتنې منلي او لویدیځ او خلیجي هیوادونو د روسي امن پلان رد کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې د عالی شورا غړی حاجی دین محمد ویلي چې امن یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره ضروری دی. نوموړي دا خبره پرون په سوات مټه درشخېله کې د عوامي نشتلګون د مشر سیاستوال او پښتون مبارز افضل خان لاله د فاتحي رستو مشال رادیو سره په ځانګړې خبرو کې وکړه. حاجی دین محمد ویل چې باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي.
پخلی باندې خو دا خبره وو د ورځو کې وشو چې د امن لپاره او د مذاکرات لپاره به کوشش کړي، خو موږ دا امید لرو چې دا یو حقيقي بڼه واخلي. پر اختیا باندې د جنگ د بندېدو، پر اختیا باندې د اقتصادي همکاریو، پر اختیا باندې د یو بل باندې د اعتماد د کولو، دغه یو فضا لپاره پر اختیا ډول باندې کوشش وشي.
حاجی دین محمد په خبرو کې ویل چې افضل خان لاله افغان قام او ملت سره مینه وه او ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی ولسمشر حامد کرزی تازیتی پیغامونه پښتون قام او د هغوی کورنۍ ته ویل دي. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان یا کړنلارې عملي کول د ټولو ادارو مشترکه ذمهواري ده او باید ټولې ادارې د عین په چوکاټ کې دننه خپل کردار ترسره کړي. په اسلام آباد کې یو حکومتي وایان پرون مشال رادیو ته په رالیږلي پیغام بیان کې ویلي دي چې د حکومتي اقداماتو له وجې د امنیت وضعه ښه شوې ده او اقتصادي وده هم شوې. د حکومت لخوا د غبرګون د فوج د مشر جنرال راحیل شریف د هغه بیان په رد عمل کې راغلي چې د نوموړي په وینا د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د ښې نتیجو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې حکومت انتظامی امور او واکمنۍ کې بهتري راولي. حکومت په بیان کې ویلي چې د ولس ژوند خوندي ساتلو او د ترهګرۍ ضد قومي کړنلارې عملي کولو لپاره به هلې ځلې جاري ساتي. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې. ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه د مظاهره کوونکو له استازو او د وو مړیو له یو شمېر خپلوانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ویل چې یو شمېر امنیتي ستونزې به ستاسو له غوښتنو سره سمې په غزنی کې حل شي، خو د ځینو مشکلاتو حل کولو کې به وخت ولګي. ولسمشر زیاته کړه چې یو شمېر غوښتنې ځکه اوس نه منل کېږي چې افغانستان د خپلو امنیتي ځواکونو لپاره ډېر امکانات نه لري. افغانستان له بده مرغه د دې قوت نه لري چې یوه اونۍ کې د خپلو دفاعي او امنیتي ځواکونو اړتیاوې له نړیوالو مرستو پرته سرته ورسوي. تېره ورځ په کابل کې په لسګونو زره کسانو مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لویو لارو د امنیت د ساتنې، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنیو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. دا غوښتنې په زابل کې د وو برمتو د سرونو د پرېکېدو په اعتراض کې وشوې. افغانستان تېره ورځ هغه شرایط منلي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې شامل شي. دا پریکړه تېره ورځ د سوداګرۍ نړیوال سازمان د موجوده 116 غړي هیوادونو له استازو سره په یوه غونډه کې شوي. د سوداګرۍ نړیوال سازمان یو چارواکي چې په جنیوا کې یې په دغه غونډه کې برخه درلوده رویټرز خبري ایجنس ته ویلي چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د تجارت وزیران په دسمبر میاشت کې په نیروبي کې غونډه کوي چې په رسمي ډول افغانستان د دې سازمان د غړي په توګه ومني. له منل کېدو وروسته افغانستان سره د موافقې د توثیق لپاره د راتلونکي 2014 کال د جون میاشتې 10 نیټې پورې وخت دی. افغانستان د 2014 کال په مارچ میاشت کې د موافقې په مسودې صلاح شوی و، خو د سوداګرۍ نړیوال سازمان چارواکو ویلي دي چې حتمی معاهدې لپاره پکار ده چې کابل مناسب جواب ورکړي. په ننګرهار ولایت کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندانې مطبوعاتي مسول حضرت حسین مشر قیوال نن مشال اړې ته ویلي چې د تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د افغان ګډو ځواکونو له لورې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل شوي چې لا هم دوام لري. د دوی په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې د چهارشنبې په ورځ 15 تنه وسلوال وجلی او ته نور یو ټپیان کړی دی. د یادو عملیاتو په اړه وسلوال رسنیو ته سندي ویلي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. لویدیځ او خلیجی هیوادونو د روسي امن پلان او په شام کې اصلاحات رد کړي او ویل یې دي چې دا به په ویانا کې د رواني اونۍ په اخیره کې د خبرو اترو لپاره زمینه برابره نه کړي. د ملګرو ملتونو لپاره د برتانیا سفیر میتیو رایکرافت پرون خبرلانو ته ویل چې د روسیې تجویزونو په اړه خبر دی. دی وای اته نکاتي پلان د ویانا د خبرو اترو مرکزی نقطه نه ده بلکې روس دی. خو د روس سفارتکاران په دې ټینګار کوي چې دغه پلان د ماسکو د ویژن او خیالاتو عکاسي کوي. روس دا هم وایي چې په شام کې د څلور کلنې جګړې ختمولو لپاره د 14 منټې د شلو نه زیاتو هیوادونو د کیدونکو امن خبرو اترو کې متبادل تجویزونو لپاره هم تیار دی. د روسیې پلان چې اے پی او رایټرز خبري اجانسونو ترلاسه کړي پکې ویلي شوي چې په شام کې د نوي اساسي قانون په مسوده ووټ واچول شي او ولسمشریزي ټاکنې وشي. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو وایي چې په ختیځ اوکراین کې په دې وروستو کې حالات لا نور کړکېچن شوي او د هیواد ځمکني بشپړتیا له ګواښونو سره مخ شوې ده. پوروشنکو تېره ورځ په کیف کې د قومي سلامتیا او د دفاع شورا یوې غونډې ته په وینا کې ویل چې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په دونیسک او لوهانسک سیمو کې کاروایانې د منس تړون د ناکامه کولو او اوکراین فوج د راپارولو هڅې کوي چې قومي سلامتیا په خطر کې اچولې ده. دا تر دې مهال ده مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو اوریدل چې ګلیاز وړاندې کول په خبرونه کې اوري. افغانستان د سولې عالی شورا یو غړي پرون د خیبر پختونخوا د سواد د سفر پر مهال ویلي چې له پاکستان سره بل لار نشته مګر دا چې د افغانستان د روغ جوړولو پروسې سره رښتینې همکاري وکړي.
دا اوس د پاکستان کوم احسان نه دی چې په افغانانو به یا چې تاسو زه امن راولم. د خپل ورته ضرورت دی، د خطي ورته ضرورت دی.
افغانستان حکومت بیګا شپه د تراغې وروسته چې د هزاره قوم یو د پام وړ شمېر کسانو د ارګ مخې ته په زابل کې د 5000 وګړو د وژنې پر پیښه احتجاج وکړ. د هغوی د استازو یو شمېر غوښتنې ومنلې. د پاکستان حکومت ویلي د ترهګرۍ ضد پر جوړ کړي قومي اکشن پلان عمل کولو ته ژمن دی او دا چې ریاستي ادارې باید د آئینی حدودو دننه خپل کارونه پر مخ یوسي. د دفاعي چارو یو پوه وایي پوځ تر ډېره خپل کار کړی خو یو لړ کارونه دي چې ولسي حکومت یې باید ترسره کړي.
ترجمونه دی یوی نوم بدل کی اغا واړه قدمونه هم دی نیلی اغسطی او دی نه چې صرف فوج سے کئی نو بس دا کافی دی.
او د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې میشت مسعود کډوال حکومت ګیله کوي چې دوی ستونزو حلولو ته پام نه دی کړی.
نور قبایل چې کیم امداد دې سره شوای دی هغه په نسبت د ماسی تعلقه د یوړه ته چې مولګا چاوي هغه همیشته نه درو کړی.
د تاریخ پاڼه 19 پروګرام هم اوري هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو د افغان حکومت د سولې د عالی شورا غړی حاجی دین محمد په اسلام آباد کې د افغانستان له سفیر جانان موسازی او ځینو نور افغان ملګرو سره په ګډه پرون د خیبر پختونخوا سواد ته د عوامي نیشنل ګوند یو مشر افضل خان لالا د فاتحې لپاره دروخت کور ته ورغلی. نوموړي په دغه مهال له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان د افغانستان د روغې جوړې په خبرو کې رول لوبوي نو پر افغانانو احسان نه کوي بلکې دغسې کول یې مجبوري ده. د زیاته کړه چې د دواړو هیوادو حکومتونه باید له یو بل سره رښتینې همکاري وکړي. له سواد څخه نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
د کابل افغانستان نه د افغان ولسمشر په خصوصي وینا راغلی د افغان ولسمشر اشرف غنی مشر مشیر حاجی دین محمد سواد مټه درشخي لکه د افضل خان لالا خاندان سره لاسنیو وکړه. وسته مشال ریډیو ته په ځانګړي مرکه کې ویل چې افضل خان لالا د افغان قوم سره مینه و ځکه دوی د افغانستان قوم له اړخه دوی کور او سواد ته راغلي دي.
موږ دا غنو چې افضل خان لالا یو سړی و چې د افغان قوم سره د مینه و او د دې ملت سره مینه و. دا چې کوم حکومت تل راځي کوم هم درځي دا د هغه باندې ډیر فکر نه و خو به فکر و چې د ملت او د قوم او د ولس چې څوک مشرکي هغه موږ لپاره قابل احترام دی. نو ځکه د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی او بیا اوسنی جمهور رئیس اشرف غنی د دواړو موږ ته پیغامونه راکړي لیکلي پیغامونه چې موږ د هغه پیغام د په مړینه باندې د هغوی خفګان او د هغوی هغه تاثرات هغه موږ دلته هم پښتنو ته هم کورنۍ ته هم د ولس ته وایو.
حاجی دین محمد نه چې کله دغه پښتنه وکړه شوه چې افضل خان لاله همیشه د پښتون قام د وحدت خبره کړې او د ډیورنډ کرخې صرف روایتي یو پوله ګڼل ده. افغان دولت دغه ته په کوم نظر ګوري؟ نو ښاغلی وویل
د دې مشن سره په یو مسالمت آمیزه طریقه باندې او په داسې طریقه باندې چې هغه بل اخره دا پښتانه په اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي په ټولنیز لحاظ باندې دوی په خپل منځونو کې دومره سره د دوی روابط نږدې شي چې بیا دا کرخې د دوی په منځ کې د دوی د بیلولو باعث ګرځېدای ونه شي، بلکې په طبیعي طور باندې دا خلک لکه څنګه چې ژبه یوه ده، رواج یو دی، قوم یو، ورونه دي سره، بلکې یو تن وجود دي.
د پاکستان او افغانستان نوی اړیکې او بیا د پاکستان لاړخه د افغانستان لپاره په پالیسۍ کې واضح بدلون په اړه ښاغلي زیاته کړه.
په دې سیمه کې یو ډېره غټه ناامني ده، او دا یوازې د افغانستان په لوري کې نه ده، د پاکستان په لوري کې هم ده، او دې امن ته چې ضرورت لري لکه څنګه چې افغانان ضرورت لري، د پاکستان لوري هم ضرورت لري. یعنی دا اوس د پاکستان کوم احسان نه دی چې د نواز شریف یا د بل چا په افغانانو به یا چې چې تاسو زه امن راولم، د خپل ورته ضرورت دی، د خطې ورته ضرورت دی. پخلی باندې خو دا خبرې دې ورځو کې وشوې چې بیا به د امن دپاره او د مذاکرات دپاره به کوشش کوي، خو موږ دا امید لرو چې دا یو حقیقي بڼه واخلي، پر اختیار باندې د جنگ د بندېدو، پر اختیار باندې د اقتصادي همکاریو، پر اختیار باندې د یو بل باندې د اعتماد د کولو، دغسې یو فضا دپاره پر اختیاري ډول باندې کوشش وشي.
په دغه مقاصد کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او پخوانی وزیر زنګلات چې د افغانستان نه راغلی وفد کوربه هم و، واجد علي خان د افغان دولت له اړخه افضل خان لاله ته پیرزونې وړاندې کولو په اړه وویل.
دواړو ملکونو کې دا کم تعلقات چې دا به نور د دې سره ښه شي، مضبوط به شي، دا اعتماد چې دا بحال کول شي، دا یو اهمه خبره ده، او د دې اعتماد په بحالۍ کې به دا راتګ چې دا به خپل یو رول چې دا به لیک ان شاء الله تعالی خوشبینه یو دی ته چې دې دا راتګ چې دا به د دواړو ملکونو لپاره د امن، د خوشحالۍ او زیری چې دا به ثابت شي.
وفد کې راغلی د افغانستان سفیر جانان موسازی په دغه موقع وویل چې دغه راتګ د افغانستان دولت د طرفه د افضل خان لالا په غم کې د شریک کېدو او بیا افضل خان لالا کورنۍ او د سوات خلکو سره غمرازي کولو لړۍ ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان حکومت په کابل کې د اعتراض کوونکو له استازو سره تر خبرو وروسته د هغوی یو لړ غوښتنې ومنلې. تېر ورځ په کابل کې د هغو وو کسانو په ننګه چې سرونه یې په زابل ولایت کې غوڅ شوي وو مظاهره وشوه. ولسمشر او اجرائیه مشر تېره شپه په ارګ کې د اعتراض کوونکو له استازو او د وژل شوو کسانو د کورنیو له یو شمېر غړو سره غونډه وکړه. په دغه غونډه کې ولسمشر او اجرائیه مشر د اعتراض کوونکو له استازو سره ژمنه وکړه چې د دوی د سیمو د امنیت لپاره به هڅې وکړي، او د عبدالله عبدالله مرستیال حاجي محمد محقق بیا یو شمیر مظاهره چان تورن کړل چې په دې ډول غواړي له حکومت باج واخلي او خپلې شخصي غوښتنې پرې ومني. تفصیل احمد شیبر راکوي.
د افغانستان حکومت په کابل کې د لسګونو زره کسانو له مظاهرې وروسته د هغوی د یو شمیر استازو غوښتنې ومنلې. اعتراض کوونکو د عدالت د پلي کېدو، د لارو د امنیت، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي او د قربانیانو کورنیو ته د پاملرنې ژمنې وکړې. تېره شپه پارک کې د اعتراض کوونکو یوه استازي مصباح حسین فروغ د غزنی ته یو شمېر سیمو پر امنیت ټینګار وکړ.
ما خواستار نه جنگ هستیم،
موږ نه جګړه غواړو، نه په افغانستان کې بې اتفاقي غواړو. موږ د ملي وحدت له حکومته که حتی نیمګړی حکومت وي ملاتړ کړی او کوي، خو شرط دا دی چې زموږ غم وخوړل شي. ولسمشر غني د اعتراضونو تر اورېدو وروسته یو شمېر غوښتنې پر ځای وګڼلې او ویې ویل په ګیلان کې د پوستو جوړول په سر سترګو. د کورنیو چارو وزیر ته مې په ښکاره ویلي دي چې د اعتبار وړ سیمه ایز پولیس دي په ګیلان کې تشکیل شي، او دا کار به په لرې راتلونکي کې نه کوو، په څو ورځو کې به یې کوو او نه په څو اونیو کې. همدارس د شهیدانو ورثې ته پاملرنه هم په سر سترګو. خو ولسمشر غني د دغو استازیو ځینې غوښتنې د اوس لپاره د تطبیق وړ ونه ګڼلې. د خاک افغان ولسوالي فعالېدل په اصل کې منو، خو په عمل کې باید زموږ ستونزې درک کړي. کابل کې تېره ورځ اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه پر دولت سخت انتقادونه وکړل، او ویې ویل لکه څرنګه چې په کار و دولت په زابل کې له یاغیانو څخه د دوی د برمته شویو کسانو په خوشي کولو کې مرسته نه ده کړې، چې اخر د هغوی له اوو تنو چې پکې ښځې او یو نه کلن هلک شامل وو سرونه غوڅ کړل. خو ولسمشر غني وویل کله چې دا کسان په زابل کې برمته شول، د هغوی د ژغورنې لپاره عملیات پیل شول. د ولسمشر په وینا په دې موده کې یرغملو د برمته و د ساتلو ځای شپږ پنځوس ځلې بدل کړ. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم وویل چې حکومت هیڅکله د دغو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې بې تفاوته نه دی پاتې شوی. عبدالله عبدالله زیاته کړه په تېرو څو ورځو کې ټوله توجه دې ته وه چې یوه ناوړه پیښه شوې ده، څو بله یې به رامنځته نشي. د عبدالله عبدالله دوهم مرستیال حاجي محمد محقق هم ټینګار وکړ چې د برمته شویو کسانو د خوشی کېدو لپاره حکومت په لومړي سر کې هڅې پیل کړې. خو ښاغلی محقق یو شمېر کسان او ډلې یاد کړل چې هڅې یې کولې د چهارشنبې د ورځې له اعتراضونو څخه سیاسي ګټه ترلاسه کړي. حاجي محمد محقق زیاته کړه چې هره ورځ د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ناامنۍ دي او د ټول هېواد ناامنۍ باید هېرې نه شي. د کابل د تیرې ورځې مظاهرې په څېر مظاهره مخکې نه وه شوې. اعتراض کوونکو له سهاره تر ماښامه د اوو قربانیانو جسدون له ځانونو سره وړل او شعارونه یې ورکول، خو د حکومت چارواکو د دوی له استازو وغوښتل چې د قربانیانو مړي ژر تر ژره خاورو ته وسپاري او تر هغه وروسته که بیا هم دوی څه غوښتنه لرله په هغې به خبرې وشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت ویلي چې د ترهګرۍ ضد پر جوړ کړي قومي اکشن پلان عمل کولو ته ژمن دی او دا چې ریاستي ادارې باید د آئینی حدودو دننه خپل کارونه پر مخ یوسي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان پوسټ په خپل یوه وروستي بیان کې د هغه هیواد له سیاسي حکومت غوښتي وو چې خپلې انتظامي چارې ښه کړي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان تفصیل لري.
د پاکستان حکومت وایي چې ترهګرۍ مخنیوي خلاف جوړ کړی شوی په قومي اکشن پلان عمل درآمد یو مشرکه ذمېواري ده او ټولو ادارو ته په د آئین په حدودو کې کار کول وي. د پاکستان حکومت لخوا جاری شوی بیان مطابق چې حکومت د اولس ژوندونه محفوظ جوړولو لپاره به په قومي اکشن پلان عمل درآمد سره نور اقدامات هم جاری ساتي. حکومت خپل بیان کې وایي چې د وسلوالو خلاف کاروایي فیصله د حکومت ده او دې فیصلې ته د اولس حمایت حاصله ده. حکومتي بیان زیاتوي چې په قومي اکشن پلان کامیابۍ سره عمل درآمد د حکومت لخوا کوششونو سره سی اتفاق د پوز لخوا اوچت کړی شوی اقدامات او صوبایي حکومتونو پولیس او استخباراتي ادارو کاروایانو سره ممکنه شوی دی. دا بیان دا هم وای چې اعلی عدلیه هم په دې کوششونو کې کومک کړی دی او د ټولو زیاده پاکستان اولس دې اپریشن حمایت کړی دی. حکومت ویلی دی چې حکومت خپل اولس ته جواب دی دی او حکومت ټول فیصلې قومي مفاداتو تر لاندې په شفافه طریقه کړی دی. حکومتي بیان په وینا چې حکومتي اقداماتو سره ملک کې امن او امان صورتحال ښه شوی دی او په حکومتي پالیسیانو کې په انتظامی امورو توجه ورکړی کیږي.
د رابی اکرم خان رپورٹ موردو. د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د روان کال په پیل کې شلمادئی قومي اکشن پلان اعلان کړو، خو په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ مشر راحیل شریف ویلي چې د دې لپاره چې دغه پلان ښې نتیجې ورکړي د هیواد سیاسي حکومت باید خپل انتظامی چارې ښه کړي. دا چې هغه اهداف چې د قومي اکشن پلان په ترڅ کې حکومت ځان ته ټاکلي ول څومره برخه تر دې دمه ترلاسه شوي دي، پر دې موضوع منور شاه جوړ کړی دا رپورٹ اورو.
د تیر کال په دسمبر کې د پېښور په آرمی پبلک سکول د وسلوال برید نه پس د پاکستان مرکزی حکومت د ترهګرۍ خلاف شل نکاتي قومي اکشن پلان اعلان کړی و چې ورته د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه دی. امنیتي ادارې ادعا کوي چې د دې پلان په نتیجه کې یې تر دې دمه په سلګونو وسلوال وجلي او په زرګونو مشکوک وسلوال یې نیولي دي. دا چې د ترهګرۍ په مخنیوي کې قومي اکشن پلان څومره کامیاب شوی دی د دفاعي چارو څېړونکي ریټایرډ جنرال طلعت مسعود یې په اړه وویل.
زما په خیال د دغه شل نکاتي پلان په عملي کولو کې یو شمېر نیمګړتیاوې لیدل کېږي، لکه د مدرسو رجستریشن او اصلاحات. په دې برخه کې ډېر کم کار شوی، یعنې اوس هم ځینې مدرسې په سخت دریځۍ او کرکې خورولو کې اخته دي. داراز د ترهګرۍ ضد د قومي ادارې نکټه د فعالولو په لړ کې هم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د قبایلي سیمو کډوال خپلو کورونو ته د ستنولو او په دغه سیمو کې د اصلاحاتو د عمل تیزولو په لړ کې هم ډېر لږ کار شوی دی. نو دا او د دې پلان په ځینې نورو خبرو عمل نه کول ډېره د اندېښنې وړ خبره ده.
نوموړی زیاتوي چې ترهګري یوازې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې نه ختمیږي، بلکې دې لپاره به جمهوري حکومت هم خپل کردار ترسره کوي. هلته د قبایلي سیمو پخوانی سیکرټري او د دفاعي چارو کارپوه ریټایرډ بریګیډیر محمود شاه وای پوځ په دې نظر دی چې په نېشنل اکشن پلان کې دوی خپله برخه کار کوي، په کار دی چې حکومت هم دا پلان په مکمله توګه عملي کړي.
نو فوج پازې باندې ډېر مخکې تللی دی او تقریبا د استبدادي داسې وګڼه چې زموږ ملک کې ختمه کړې ده، خو حکومت مفاهمت پسندی نه سزا اخلي. نو داسې دی چې ورته وګورو چې تنظیمونه دي هغې نوم بدل کړي، نو حکومت په هغې سلسله کې څه کوي؟ لکه دا خو ډېر وړاندې قدمونه دي، هغه واړه قدمونه هم لکه دې نه دي اخیستي او دې نه چې صرف فوج څه کوي نو بس دغه کافي دي.
ده چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره دغه پلان څه ډول نور هم مؤثره کیدلی شي؟ په دې پوښتنه ریټایرډ جنرال طلعت مسعود وایي،
نیشنل پلان
اسی صورت میں مؤثر ہوگا. دا پلان به هله مؤثر وی چې اول خو حکومت هر میاشت دی پلان په شلو واړو نقطو د پرمختګ په اړه معلومات خپاره کول شروع کړي. دا راز هر میاشت دی پلان په حق له د وزیر اعظم په مشرۍ کې د اعلی حکومتي پوزي او استخباراتي چارواکو غونډه کیږي او په کې د دې پلان د پرمختګ څارنه کیږي. دا راز به د دې پلان په عملي کېدلو کې موجوده نیمګړتیاوي مخې ته راځي او پکار ده چې د هغې لپاره په فوري توګه ګامونه پورته کول کیږي.
یاد دی وی چې د تیرې نهې په ورځ په پینډۍ کې د پوز د اعلی افسرانو د غونډې وروسته د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR یو خبر پاڼه جاری کړې چې وایي پوز د وسلوالو پر ضد مؤثره کارویانې کوي او په کار دي چې ولسی حکومت هم ښه حکومتداري یقیني کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو اوس راځو یو بل رپورٹ تا چې دام د خیبر پختونخوا په حکومت کې پرونی یوه غونډه شوې ده. دغه صوبې د خزانې وزیر مظفر سید وایي د صوبې حکومت له مرکزي حکومت د NFC یا د کامی مالیاتي کمیشن د اتم ایوارډ زر ته زر د طرحه کولو په ترڅ کې صوبې ته د هغې د حقونو او بقایجاتو ورکولو غوښتنه کوي. پر دغو موضوعاتو د خبرو لپاره پرون د صوبې د خزانې په وزارت کې یوه غونډه شوې. تفصیل ځلان یوسف زیرا کوي.
د خیبر پختونخوا د خزانې وزارت په ودانۍ کې د لوړې کچې یو غونډه د خزانې د وزیر په مشرۍ کې وشوه. غونډه کې د NFC یا د قومي مالیاتي کمیشن د ووم ایوارډ نور یو کال اوږدولو، د اتم ایوارډ د ایسارتیا، په NFC ایوارډ کې خیبر پختونخوا ته د خپل حق ورکولو او د مرکز په غاړه د صوبې د بقایاجاتو په اړه خبرې اترې وشوې. د خزانې وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې مرکز پسمانده صوبو ته د مالیاتو په ویش کې خپله برخه پوره نه ورکوي.
دګي هغه مد نظر اون ساتي، نو پروټین کې وخمنګ روان یو، خو زما چې کم ضرورت زیات شوه دی، ما ته چې کم نقصان رسیدلې دی، یا په PSDP کې ما خبره وکړه چې هغه مونږ ته د ټول بجټ لګونته پرسنټ مونږ ترا کی او بیا چې د کال په اختتام کې مونږ دغه اندازه لګو نو هغه هم نه خرج کړی.
قومي مالیاتي کمیشن کې د خیبر پختونخوا نمائنده پروفیسر ابراهیم وایي چې دوی پر اتلونکي اتم NFC ایوارډ کې صوبو ته د حقونو ورکولو غږ پورته کړی دی، خو د پنجاب له وجې اتم NFC ایوارډ د ایسارتیا ښکار دی.
تر څو پورې چې پنجاب خپل ټیکنیکل ممبر نه یې نامینیټ کړی او صدر دغه نوټیفیکیشن نه یې کړی، تر هغه به دا نامکمل وي او د دې به اجلاس نه کیږي. مونږ د پنجاب نه هم دا مطالبه کوو، د مرکز نه هم دا مطالبه کوو چې از برای خدا دا نیشنل فائنانس کمیشن دی فوری طور مکمل شي.
خو بیا د خزانه وزیر مظفر سید وایي چې دوی له مرکزی حکومت NFC ایوارډ کې د حق سره سره د زړو بقایاجاتو د وصولې لپاره هم هلې ځلې کوي.
د کل بقایاجات زمنګ د یو اندازې مطابق د 605 ارب روپے جوړي او کفرس کومګه غ سالي سي ټریبیونل د فارمولې مطابق خبره کو چې غیر منجمد شد د رقم چې دا 39 ارب روپے جوړيږي، نو د هغه مطابق 2014-15 پورې زمنګ کل بقایاجات 402 ارب روپے جوړيږي.
NFC ایوارډ یا قومي مالیاتي کمیشن کې هر 15 کال پس د صوبو او مرکز ترمنځ د مالیاتو د تقسیم لپاره یو تګلارې جوړول شي، خو په 1955 کې د کمیشن له قیامه تر اوسه یوازې وو NFC ایوارډونه طرح کړی شوی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تفسیر شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
له جنوبی وزیرستانه به کرکل شوی خلک چې د محل د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان او شاوخوا سیمو کې د کډوالۍ ژوند کوي، د پاکستان له حکومت غیله کوي چې مرستې ورسره نه دي کړي. دا خلک حکومت غواړي چې کورونه ته هله بیرتولیږي چې په سیمه کې د ژوند ټولې بنیادی اسانتیاوې ورته برابرې کړي وي. سیلاب مسعود رپورټ لري.
د پوځي عملیاتو په وجه په ډیرا سمیل خان کښمشته مسعود قبالیون ګیله من دي چې دوی ته د نورو بې کوره قبالیانو په څیر ملاتړ او مرستې نه رسېږي. په دغه باره کښې ځنې قبالیون ویایي:
زمون نوم دی محبوب عالم، ماسی د تحصیل سرویکي سره مې تعلق دی، چې د غنور آی ڈی پی سره حکومت کیما رویادو او د مسعود قوم سره کیما رویادو. مسعود قوم په ټول ایجنسۍ نه اول رو بے دخله شوی دی، لکه نور قبایل چې کیم څه امداد دې سره شوی دی هغې په نسبت د ماسی ته لکه د یوړه ته چې مول غچوي هغه همیشته نه درو کړي.
مون نوم دلاور دی
چې چا سره څه شوي دي، څومره لړایي تېره دوی، کومې قومې سره، کومې علاقې سره، کومې جنسۍ سره، کوم روایت حکومت کړي دي، د ماسی د سره روایت نشته. ماسی د سره سراسر زیوتای دی.
زه ملک یوسف جان یم چې کیم د میر نقصان شوی دی. دا چیرې چې کیم ادو د یک حکوم سره نه دی شوی، د میر میلې بوغینه هر شی ختم شوی دی. یو یو جوړ
قبالیانو گلے معنی میں چپسولی وزیرستان کشے دے قدرتی آفتون دے مخنوی ادارے ایجنسی رابطہ افسار سید عمر ماسود تا مخش کڑے اغوی پا دارنگ جواب وکم: مسعود قبالیانو دا غوښتنا هم وکړه چې حکومتي چارواکي دې د بیرته لږدولو نه اول د بیا ابدولو هغه ټول افزونه راسره پوره کړي چې کومې د سیمې نه د رایستلو په وخت راسره کړي وو. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 625، پر لنډو څپو 2113، 15,360، 15,080، او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اورېدلی شئ.
د خیبر جنسۍ په لرو پرتو سیمو کې د اوسېدونکو یې ترمنځ د دښمنیو په ترڅ کې د مرګ ژوبلو پېښو زیاتېدو نه پس د جنسۍ پولیټیکل انتظامیې د یوې جرګې له لارې هغلته ډزبندي اعلان کړې او تیږه ایښې ده. خو ځایي خلک وایي چې له دغه رقم حکومتي پرېکړو څخه اکثره وخت سرغړونې کېږي او دا چې حکومت باید د ډزبندۍ اعلان کړې پرېکړه په کلکه عملي کړي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
د خیبر جنسۍ پولیټیکل چارواکو د لواړګي په لرې پرتو کلیو، کم شلمان او لوی شلمان کې په ځایي کشالو دښمنیو کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د یوې جرګې له لارې تیږه ایښې ده. چارواکي وایي چې د دغې تیږې موده به تر نامعلومه وخته پورې وي چې فریقینو ته د جرګو له لارې د خپلو کشالو او دښمنیو د هوارولو موقع میلاو شي او د سرغړونې په صورت کې به ترې مانا اخیسته شي. په دې حکله د لواړګي اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان مشال ریډیو ته وایي:
مونږ اډمنستریشن دا ګڼل چې دغلته کې د قتل مقاتلې او د ډزو مزو دا کیسونه زیات شوي دي، نو بجای د دې چې مونږ یو کس نیم باندې هغه کړی وي، نو مونږ ټوله علاقه کې تیږه کېښوده چې یاره که فرض که چا قتل وکړو نو د هغې به 10,00,000 روپۍ جرمانه وي، که چا فرض که جوبله وکړه نو هغې به 5,00,000 روپۍ جرمانه وي، او که چا اسی فایرنګ
د لواړګي په لرې پرتو کلیو کې د تیږې ایښودو په هکله یو ځایي تن ساجد وایي:
کله نه دا تیږه ایښودل شوې ده چې کومې دښمنۍ وي زړې هغه اوس هم شته، خو هغه کوم مړي او هغه به چې په هفتو کې به شو، په ورځو کې به شو، ډېر زیات کم شوي. مونږ حکومت ته دا مطالبه کړو چې په ټوله خیبر ایجنسۍ کې داسې د امن تیږه کېښودل شي چې خلک خپل روزګار وکړه او چې کوم ماشومان دي او ټوپکونه یې په لاسو کې دغه ځای باندې خپل قلم راواخلي.
او د سیمې یو بل تن عطاءالله وایي چې په داسې پرېکړو بیا عمل نه کېږي، نو دا ځل په کار ده چې په سختۍ سره پرې عمل وشي.
اکثر عمل په نه کېږي، مخکې هم په داسې پروژه کې یخې وه خو بیا په عمل ونه شو. مونږ دا غواړو چې دا کومې فیصلې وکړي چې دا عملي شي او باقاعده دغو خلکو ته انصاف پکې ملو شي، فوراً یوله حل کوي، بیا به دا شی منځته نه راځي.
پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دوی به هڅه کوي چې دلته د فریقینو په خوښه ورله د کشالو د هوارولو لپاره مشران په جرګو کې واچوي او ټولې ځنډول شوې مقدمې ختمې کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو ته تاسو وګورئ اوریدونکو، په پیښور کې د سهار 10:30 بجې کېدونکو دی د ګل لیاز نه بلند خبرونه وورو.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي حاجی دین محمد ویلي دي چې امن یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان او سیمې لپاره ضروري دي. نوموړي دا خبره پرون په سوات مټاخیل مټه درشخیل کې د عوامي نشتر ګوند مشر سیاستوال او پښتون مبارز عبدالخان لالا د فاتحې وروسته مشال راډیو سره په ځانګړي خبرو کې وکړه. حاجی دین محمد ویل چې باید پاکستان د امن راوستلو لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د قومي اکشن پلان یا کړنلارې عملي کول د ټولو ادارو مشترکه ذمهواري ده او باید ټولې ادارې د عین په چوکاټ کې دننه خپل کردار ترسره کړي. په اسلام آباد کې یو حکومتي بیان پرون مشال اړیو ته په رالیږلي بیان کې ویلي دي چې حکومتي اقداماتو له وجې د امنیت وضع ښه شوې ده. د ملي وحدت حکومت د کابل د تیرې ورځې د مظاهره کوونکو یو شمېر غوښتنې ومنلې. ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه د مظاهره کوونکو له استازو او د وو مړو له یو شمېر خپلوانو سره په ارګ کې د خبرو پر مهال ویل چې یو شمېر امنیتي ستونزې به ستاسو له غوښتنو سره سمې په غزنی کې حل شي، خو د ځینو مشکلاتو حل کولو کې به وخت ولګي. افغانستان تیره ورځ هغه شرایط منلي چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان کې شامل شي. دا پریکړه تیره ورځ د سوداګرۍ نړیوال سازمان د موجوده 161 غړو غړي هیوادونو له استازو سره په یو غونډه کې شوې ده. په نګار ولایت کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او وته نور ټپیان شوي دي. د یادې پیښې په اړه وسلوالو رسنو ته سندې ویلي. لویدیز او خلیجی هیوادونو د روسي امن پلان او په شام کې د اصلاحات رد کړي او ویل یې دي چې دا به په ویانا کې د رواني ونې په اخر کې د خبرو اترو لپاره زمينه برابر نه کړي. او د اوکران ولسمشر پیترو پولیشنکو وایي چې په ختیز اوکران کې په دې وروستیو کې حالات لا نور کړکېچن شوي او د هیواد ځمکني بشپړتیا له ګواښونو سره مخ شوې ده.
د خبرونو لنډیز مو له ګولیا زباوري د اوس سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت رسپانه په خپل اداري کلی کې چې د نهه پورس په جنرال هډ کوارټرز کې د کور کمانډرانو کانفرنس ته خپل وینا کې جنرال راحیل شریف وویل چې هیواد کې د ترهګرۍ او توندلاریتوب خاتمې لپاره زمون کاروایانو ته ولسی ملاتړ ترلاسه دي کم چې د ستاینې وړ دي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې حکومت دې هم د لړ کې خپل ګامونه د پاکستان فوج د هڅو سره هم آهنګ کړي. رسپانه لیکي چې د تیرو څو میاشتو په مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د شو څو خونړو بریدونو څخه د خبره په ډاګه کیږي چې د ترهګرۍ لعنت لا په مکمله توګه ختم کړی شوی نه دی. ورسپانه لیکي چې د حکومت ځمواري جوړیږي چې ټولنه کې د ځنو مخصوصو ډلو د خواهشاتو پوره کولو برعکس د اولس د بنیادی ضرورتونو د پوره کولو، د قانون واکمنی باوري کولو، د هیواد پسمانده او په ځانګړې توګه د قبایلي سیمو وګړو ته د خپلو بشري، جمهوري، قانوني او آئینی حقونو ورکولو، د ګرانۍ کچې راکمولو او اولس ته د هغوی په درشل د انصاف ورکولو لپاره ځانګړي ګامونه واخلي. ډان ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د قومي اکشن پلان د عملي کولو په اړه چې کومه غونډه د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې و، نو د فوز مشر هم په دغه غونډه کې موجود وو او په دغه غونډه کې هغه خندان مخې ته نه و راوستي کوم چې یو ورځ وروسته د کور کمانډرانو د غونډې په اعلامیه کې په ګوته کړی شوې دي. ورسپانه لیکي چې سیاسي مشران او د هغوی کمزوري د خلکو په وړاندې وي، خو آیا د فوزي ځواکونو صورتحال هم دغه شان دی او کنه؟ ورسپانه لیکي چې ضرب اعظم عملیاتو کې فوز داوا کوي چې هغوی دغه سیمه له ترهګرو څخه پاکه کړې ده، خو د دې خبرې پخلی نه کیږي چې آیا ضرب اعظم عملیات د خپل پلان سره سم روان دي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې فوز په 2009 کې په جنوبي وزیرستان کې هم عملیات پیل کړي وو، خو لا تر دې دمه دغه سیمه خپل زوړ حالت ته نه دراوسته شوې. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې صوبایي محتسب په پیښور کې د تجاوزاتو از خود نوټس په اخستو ځلې انتظامیه ته فوري اقداماتو هدایت کړی دی، بلخوا ریلوې پولیس مشر د تجاوزاتو په ضد موثره آپریشن پر نه کولو د ریلوې ذمہدار اهلکارانو پر ضد د کاروایۍ هدایت کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې په یوه ورځ دوه مختلفې نوټسې د تجاوزاتو د مسلې سنگینی په ډاګه کوي. د پېښور ضلع انتظامیه د تجاوزاتو پر ضد یو غټ آپریشن هم کړی و، خو بدقسمتۍ سره دغه آپریشن په صحیح توګه سرته ونه رسولی شو. ورځپاڼه په اخره کې لیکي چې ښه به دا وي چې د داسې آپریشنونو نه وړاندې د منتخب غړو او تنظیمونو سره مشاورت وکړی شي چې وروستو بیا دغه خلک د تجاوزاتو دوباره نه جوړولو ګارنټي هم ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم د خرابې کچې او ټایمز مجلې بیا په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته اورو. د ګارډین ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان حکومت د بلوچستان صوبې هغو سلګونو سکولونو ته چې په میدان موجود نه وو د پیسو ورکولو لړۍ درولې ده. پر دې سربېره حکومت د 450 استادانو چې له سکولونو غیر حاضر پاتې کېدل دندې ورختمې کړې دي. د لیکنې تر مخه په تېرو کلونو کې که څه هم په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې یو څه کار شوی، خو د هغه هیواد د تعلیم وزارت لخوا خپور شوی سګنې رپورټ ښیي چې د ماشومانو د تعلیم ترلاسه کولو شرح لا هم ډیره ښکته ده. رپورټ وایي هغه پاکستانی ماشومان چې عمرونه یې پرایمري سکول ته د تګ دي تقریبا درېیمه برخه یې ښوونځي ته نه ځي، او هغه چې لس کلنه او یا تر هغې ستر دي 250 یې بې سواده دي. هم د تعلیم وزارت د رپورټ تر مخه د ټول پاکستان په کچ هغه ښځې چې عمرونه یې 45 کاله یا هم تر هغې پورته دي له دریو څخه دوه برخې لیک لوست نشي کولی. همداراز 35% پاکستانی نجونې له ښوونځیو بهر دي. په دغه رپورټ کې ورکړل شوې شمېرې ښیي چې په ټول پاکستان کې 6.5 میلیونه ماشومان چې 26% نجونې دي سکولونو ته نه ځي. بلخوا د ټایمز مجلې یو لیکنه وایي په افغانستان کې هغه طالب وسلوال چې له خپلو ملګرو زیات سخت دریځه دي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې لیکو ته ځي چې په ترڅ کې د لیکنې تر مخه په هغه هیواد کې د فرقیز تاوتریخوالي پیښې مخ په زیاتېدو دي. لیکنه وایي په افغانستان کې د وو شیعه هزارګانو د جسدونو چې سرونه پرې شوي وو د موندل کېدو پیښې اندېښنې راولاړې کړې دي. لیکنه کاږي د طالبانو یو ډله چې په دې وروستیو کې د افغان طالبانو له غورځنګ څخه جلا شوه ځان ته د اسلامي امارت د لوی شورا نوم ورکړی دی. په لیکنه کې د زابل ولایت د چارواکو په حواله ویل شوي چې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره ملګرو شویو طالبانو په سیمه کې له فعالو افغان طالبانو سره خونړۍ جګړې پیل کړې دي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې د افغانستان د کندوز د طالبانو لاسته د لوېدو پیښې پیادولو سره ویل شوي چې سږ اوړی د هغه هیواد امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو. افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې په افغانستان کې د میشتو بهرنیو سرتیرو په مرسته کندوز د طالبانو له ولکې خلاص کړي. په لیکنه کې د یو غربي چارواکي له خولې زیاته شوې چې د افغانستان جګړه د هغه هیواد د حکومت لپاره لا پیچلې شوې ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټاکل شوی ده چې په څو ورځو کې د سوریې یا شام لپاره په وینا کې غونډه جوړه شي. ایران وایي په دغه غونډه کې باید پر دې خبرې وشي چې څرنګه د سوریې خلک خپل راتلونکي برخلیک وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د دې غونډې په اړه د ایران نظر په بیروت کې له رسنیو سره شریک کړ او ټینګار یې وکړ چې د سوریې شخړو ته باید سیاسي حل لار ولټول شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
ایران وایي د سوریې خلکو ته باید وخت ورکړل شي څو خپل راتلونکي برخلیک په خپله وټاکي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حسین امیر عبداللهیان د چهارشنبه په ورځ د لبنان د پارلمان له رئیس سره په بیروت کې تر لیدو وروسته وویل تهران به د سوریې د حکومت او د بشار الاسد د رژیم ملاتړ ته دوام ورکړي. د عبداللهیان په وینا په ویانا کې د روانې اونۍ په پای کې د سوریې په اړه غونډه جوړیږي او په کار ده چې په دې غونډه کې د سوریې د خلکو اغېزمنې ونډې ته پاملرنه وشي.
بلکې کشورها باید کمک کنند،
هیوادونه باید مرستې وکړي. په سوریه کې باید داسې شرایط برابر شي چې د سوریې خلک وتوانی شي چې د خپل راتلونکي برخلیک لپاره په خپله پرېکړه وکړي،
سرنوشتشون تصمیم بگیرند.
په دې ترڅ کې روټرز اژانس د لبنان د یو تلویزیون په وینا خبر ورکوي چې تر دې دمه تهران پریکړه نه ده کړې چې د ویانا غونډې ته خپل استازی واستوي. تېره اونۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي یو سلاکار ویلي وو چې تهران به د ویانا غونډې ته استازی واستوي، خو دې سلاکار ویلي وو چې تر غونډې مخکې یو شمېر سری کرشي چې څرګندې نه دي ایستل شوي دي. ایران د لومړي ځل لپاره د اکتوبر په 1 په ویانا کې د سوریې په اړه جوړه شوې غونډه کې برخه اخیستې وه، او بیا وروسته تهران وویل چې دا غونډه ګټوره نه وه. ایران هغه مهال خبرداری ورکړی و که چیرته همدا حالت دوام وکړي په راتلونکي کې به خپل استازی داسې غونډو ته ونستوي. ایران سعودي عربستان د سوریې په شخړو کې ښکیل ګڼي او وایي چې د بشار الاسد د مخالفانو ملاتړ کوي، خو ریاض بیا تهران تورنوي چې په سوریه کې د جګړې اور تازه کوي. د امریکا، روسیه او د نړۍ د یو شمېر نورو پیاوړو هیوادو وزیران او ډیپلوماتان به د ویانا په راروانه غونډه کې برخه واخلي څو د سوریې په اړه د مذاکراتو دوهم پړاو ترسره کړي. تر څلور کاله ډیره موده وشوه چې په سوریه کې شخړې روانې دي. په دې جګړو کې تر 2,000,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په افغانستان کې د ناتو د کاتب ملاتړ د ماموریت مشر وايي افغانستان، پاکستان، چین او امریکا باید په ګډه طالبان سره یو او د سولې خبرو ته کینوي. جنرال جان کیمبل پرون چهارشنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل د طالبانو د جلاوالي او دوی ترمنځ د جګړو رپورټونه ورسېدلي، خو نوموړي ټینګار وکړ چې طالبان باید د سیاست لار غوره کړي. د په ورته وخت کې د افغانستان د جګړې روان فصل هم جدي وباله او ذاتي کړ چې د افغان هوایي ځواکونو د تجهیز هڅې یې پیل کړې دي. تفصیل کابل اسدالله لودین راکوي.
جنرال کیمپل د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې طالبان باید نور د خلکو او امنیتي ځواکونو له وژلو لاس واخلي او سیاسي حل ته غاړه کېږدي. طالبان باید خپل رهبری ته داسې کسان راولي چې د دوی ښه استازیتوب وکړي. دا به ډیر وخت ونیسي چې طالبان د سولې میز ته کینول شي، خو افغانستان، پاکستان، چین، امریکا او یو شمېر نور هیوادونه باید طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو که چیرې طالبان سره جلاوي دا کار به ستونزمن وي. کیمپل ویل طالبانو ډیر نړیوال ځواکونه هم وژلي، خو اوس جګړه له افغان ځواکونو سره ده او دوی هم په دې برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. له طالبانو څخه جلا شوی ډلې د رواني اونۍ په پیل کې ځانته نوی مشر وټاکه او له ملا اختر محمد منصور سره یې خپل مخالفت اعلان کړ. له دې سره سم په زابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ د جګړې راپورونه هم ورکول شوي دي. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت د سولې له خبرو پرته د افغان ځواکونو په تجهیز هم ټینګار کوي او وایي چې دوی د افغان هوایي ځواکونو سمبالښت ته ژمن دي. جنرال جان کیمپل ومنله چې د افغان هوایي ځواکونو په تجهیز کې یې بیړه نه ده کړې، خو وی ویل راتلونکي میلادي میاشت افغان ځواکونو ته یوه بم غورځوونکې الوتکه ورکړي او په راتلونکو دریو کلونو کې به د افغان هوایي ځواکونو اړتیاوې پوره کړي.
We'll get the first ones probably in December, another month and a half or so.
دای وای مونږ به پراتون کې دسمبر میاش کې افغان هوایی پاوسته یو جنگي الوتکه ورکړو. زنه غواړم د الوتکو کراش میر مشخص کړم، خو پراتون کو دریو کلونو کې به مونږ افغان پاوسته جنگي الوتکه ورکړو. کوم الوتکه چې پراتون کې دسمبر کې ورکوو هغه د بم غورځولو وړتیا هم لري، خو افغان پیلوټان لا هم روزنه ته اړتیا لري او مونږ د دوی روزنه ته هم ژمن یو. جان کیمپل د افغان هوایي ځواک د بشپړولو لپاره د افغان حکومت سیمه ییزې هڅې هم مناسبې وبللې. کیمپل وویل دا ښه کار دی چې افغانستان له چین، هند او روسیې څخه مرسته وغواړي، خو نوموړي د روسیې په مرستو محتاطانه غبرګون وښود او ویل چې په سوریه کې باید د روسیې اعمالو ته وکتل شي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هلی
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو.
د پاکستان هیډ ډاون رسپانې په یوه مقاله کې راغلی چې د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف راتلونکي اونۍ امریکا ته سفر لري، لیکن وایي دا په داسې حال کې ده چې وزیر اعظم نواز شریف هم په دې وروستیو کې د امریکا دوره وکړه، خو د لیکنې تر مخه داسې ښکاري چې امریکایي چارواکي به د امنیت پر موضوع د نواز شریف په نسبت د راحیل شریف سفر ته ډېر اهمیت ورکړي. د لیکنې مهمې برخې له منور شاه اورو.
ډان ورځپاڼې د لیکوال او خبریال زاهد حسین لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی وایي د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف کوي وی خواته په هیواد دننه خلک ډیر خوښوي، نو بلې خواته نوموړي په نړیواله کچه هم ډیر اهمیت ترلاسه کړي او په تیرو دوو کلونو کې یې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ګڼ شمېر مهم سفرونه کړي دي. لیکوال وای په داسې حال کې چې پاکستان کې د خارجه چارو وزارت خالی دی او یوازې د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د نړیوالو سره په رابطه کې دی. نړیوال قوتونه غواړي چې په خارجه چارو او په خاص توګه امنیتي معاملاتو کې نیغ په نیغه د جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړي. پاکستان کې لا د وړاندې نه دا ګڼل کیږي چې د دې هیواد خارجه پالیسي تل پوز جوړوي. د لیکوال په وینا امریکا ته د جنرال راحیل شریف دا دویمه دوره ده. نوموړي اولنۍ دوره هغه مهال کړې وه چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف ضرب عزب عملیات شروع شوي وو او امریکا د ډیر وخت راهیسې د پاکستان نه دغلته د عملیاتو غوښتنه کوله. د دغه سفر پر مهال امریکایي چارواکو جنرال راحیل شریف ته ډیر اهمیت ورکړی وو. دا راز نوموړی اوسنۍ دوره هم په داسې وخت کې کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ امن مذاکرات ځنډېدلي دي. اوس امریکا غواړي چې په افغانستان کې د خبرو اترو د لارې امنیت ته لاره هواره شي او په دې کې د پاکستان نه د مثبت کردار لوبولو تمه لري. زاهد حسین لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان تعلقات یو وار بیا کړکېچن شوي، افغان حکومت او طالبان خبرو ته نه دي تیار او په طالبانو کې نوې ډله هم مخې ته راغلې ده. پاکستان لپاره به دا ډېره ګرانه وي چې طالبان یو وار بیا د افغان حکومت سره د روغې جوړې خبرو ته کېنوي.
او سم اوریدونکو د تاریخ پانا ونیس پروگرام تاسو ته ورو ده خبرونه په خبر کې د مشال ریډیو خبريال جوړ کړی دا او تاسو دا وخت په تکراری بناوري.
ګران اوریدونکو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي نو دا خیال ذهن ته راځي چې ګنی دا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري، خو په اصل کې دا خیبر پختونخوا دا مردان ضلع با بزو غرونو کې پروت دغه لرغونی او تاریخي ځای په حق لویل کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړ ریاست او د خپل وخت د علم و هنر او عبادت یو اهم مقام و. نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی، چرته چې یو لوی غار نه علاوه هندوانو د وخت آبادی، پوهنتون او معبود خانې، د بیلابیلو وختونو سکې، بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثارو څیړنکارو ته میلو شوي دي. او هم په دغه ځای کې د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمې او د پېښور پوهنتون د لرغونی آثارو د څانګې له اړخه لا اوس هم څیړنې یا کنستل کیږي. دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمستا دو لارې تلې چې یوه د کاټلنګ په لار د بابوزو پجا او رامه په غرونو او بله د شاباز ګاړۍ نه د رستم او د پیرسی په سیمه دغه غر ته رسېدلې ده. خو بیا لنډه او اسانه لار د کاټلنګ د بابوزو ده چې په درې ګنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غر ته رسېدلې شي. پېښور پوهنتون کې د لرغونی آثارو د څانګې استاد پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط څېړنې او د پی ایچ ڈی سند ترلاسه کړی دی، په کشمیر سمس باندې د څېړنو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دي او دا کشمیر سمس په حق له د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي. دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق له ډاکټر نسیم وایي
کو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغه ته پجوي رامام ورته وایي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی. نو زمونږ په پښتو کې داسې اکثر ویلې کېږي چې یو ځای ته نشي رسېدی نو یار دا دومره لرې دی د کشمیر پورې دی یا د کشمیر غونې لرې دی، نو د دې اخر ته څوک نه دی رسېدلی دي چې څوک وي نو د دې دا خوله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی، ځکه سمس خو د پښتو ټکی دی نو مونږ ورته غار وایو.
دا ډاکټر نسیم په وینا په لومبي ځل په 1840 کې انګریز څېړنکار د کشمیر سمس سیمې ته رسېدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې څېړنې او کنست شوی دی. خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کال 1980 کې څېړنې او کودایان شوی دی او دې ته د بودمت ځای ویل دی. خو دا د په وینا د غزه د بودمت نه بلکې د هندوانو ځای او
نو د 1824 کې اولک د دې وزیر شو ته بیا کنټینیو
مسلسل خلق راغلی دی دین ورته تل دی کولنل دین دا بلی ورته تل دی دا سنور دا غدی خود په دی باندې به تحقیق چکړو نو دا پاکستانی حکومت او د جاپانیانو سره په شریکه په 1968 کې دلته لک کار شو او پای باندې یو کتاب هم پبلش شوی دی او اغي دی سایت ته د بود مت سایت ویل دی شیر دا د بود وخت یو یاد اغي خانقاه ده ګوچ دا سینه ده
ډاکټر محمد نسیم وای چې د کشمیر سمسنه مندل شوی آثار د لومبه ایسوی صدې سره تعلق لري او په دغه وخت کې د پیښور مردان سواد او د ګندارا نور سیمې د بود مت د اثر لاندې وي نو ځکه کشمیر سمسته هم د بود مت د اثر لاندې زی ویل شوی دی خو د ده په وینا د دغه غار نه د اوسپنې یوې تختې باندې لیکل شوی دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز و
1901 کې د دین یو د اوسپنې یو پلیټ ملو شو یو تخته په تخته باندې لیکل شو په سنسکرت ژبه کې هغه چې مال راوړم ما وکتم نو هغه زړی حیران کړم ځکه چې په هغه کې د هندو مت خبرې کېدې د هندوانو خبرې کېدې د یو یونیورسيټي خبرې کېده زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکتم نو چې تحقیق مې وکړ نو هغه اکچولی د بودیزم سره د هغه څه تعلق نشته دی خو دا د هندوانو د ټولو نه زړه یونیورسيټي و
د پروفیسر ډاکټر محمد نسیم په وینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیون سنگ هم دل تراغل دی او دته یو ځانګړی ریاست ویل دی
هیون سان د دغه نه د معلومیږي چې دا فلې او کشمیر مسته فاین نو تل او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې د لاړم او الته او غار دی او غیره دا ټول کیسه کوي خو کله چې د کشمیر مس نه دا شکیره وته او داغه مهرونه راوته او پاغي کې د یو دغه یو خدای نه نه چای ته منګ بیمدی وی وایي دا غي ذکر شوی دی اق ذکر هیون سانګم کړی دی چیز التلار شو د لرلن ول خلق راځي نو د دغه نه پس مونږ ته پتو چې هیون سان دلته تللی دی او هغه به دا ذکر کو چې یرزه د یو ویلی نه لاړ شم بل سلطنت نه نوزم د بل نه بل سلطنت نه نوزم کله که کشمیر مس کې تاسو وګورئ ټول سکی مختلف دي هغه تاسو ته بغندارا کې به ځکه نه ملایوي
دا کشمیر مس نه مندل شوی سکو تمغو او تختونه د لرغونی آثار او کارپوهان په دغه خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه پغرونو دغه سیمې ځانته یو ریاست او چې خوښه 1500 کاله پورې آباد او په دغه ځای د سفید هنز یا هپتلایټس والیان یا شاهزادګانو بچای کړی دا ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وای
هغه داسې ذکر دی چې کی وای چې دلته غر دی هغه ته شریمنجا وای اوس خو ته دي سکر وای خو په هغه وخت به د شریمنجا ویلا او بیا وای چې به د شریمنجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګو هوي سنسکرت کې مهاګو ها غټ غټ غار ته دا غینا بیا وای دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګوره نو هغه خپل به تاسو تحکار جیره دا غر دی د شرمین جو دا پکې غار دی او د دې مخې ته دا غټه خانقاه د یونیورسيټي ده نو اټول آبادیان هلته شته دی اوس لیدل کیږي
ډاکټر نسیم د کشمیر سمسنا مندل شوی سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د لومبه ایسوی صدې سره دی خو بیا هغه وای چې د دغه ځای دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکی هم ملو شوی دی او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان پړومبیزل ګنداری ته په اوو مسده کې راغلی وو چې بیا وروسته د محمود غزنوي په وخت کې په مستقل توګه په ټوله ګنداره کې آباد شوی دی
بلکې د دې سایت اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنې سکې مونږ ته ملو شوی دی د اوسه پورې تحقیق دا ویلو چې دلته په لسمه مسده کې مسلمانان راغلی وو محمود غزنوي خو نه دا په اوو مسده کې د مونږ د سیمې ته مسلمانان راغلی وو یا د قبضې په حواله سره او یا د دې علاقې وزیر دی کړي خو دلته راغلی وو دا کې مونږ ته ملاويږي نو زمونږ تاریخ اسلامي تاریخ شیدې د دې سیمې دا د ومې صدې نه شروع کیږي
ډاکټر نسیم وای چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونو دوی ته د سکون علاوه د غلطه د انسان د جون جواک او نور پر روزمره ژوندګي کې د استعمال سیزونه هم ملو شوې دي
ورته چې کله مونږ دای کوو مونږ ته هر قسم سیز ملاويږي هغه سیزونه خامہ خطرلې بي د خلکو سره کوم چې دلته پاتې شي دغه د روزګار سیزونه دی دغه د کاروبار سیزونه وي دغه آبادیان وي نو سکون علاوه سکو ته موږ ځکه زیات اهمیت ورکو چې دا موږ ته یو خاص ډیټ راکړي کنه داغي لوخي لرګي ملو شي ودی داغي مجسمه دغلته خدا داغي د خدایانو ملو شي ودی داغي دیوی ملو شي ودی داغي غشي ملو شي ودی چې پاره باندې بخکار کوو نو دا اګریکلچر کم چې د سامان وی اغره ته ملو شوی دی
دا دا کشمیر سمس یا غار چې په کومو غرونو کې موندل شوی دی، د هغې لړۍ د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده. د کوم په هکله چې د لرغوني آثارو کارپوهان او څېړنکار وایي چې انسان د غار د وخت نه په دې سیمه آباد کو، او دوی ته د څنګه د غار او غرونو نه دا 30,000 کاله زوړ د انسان د اوسېدو آثار ملو شوي دي. ډاکټر نسیم د سنگاو او د کشمیر سمس په هکله وایي،
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دا په دغه یو سلسله کې پراته دي، خو دا دواړه تاریخ چې دی مختلف لري. مونږ ورته سنگاو کې وایو، سنگاو غار، نو هغه خو د هغه زمانې خبره کوي چې کله چې د ښکار او د روزګار او ټول دا به د کانو سره و. مونږ ورته پتر کا زمانه هم وایو، سټون ایج. او په بله ژبه کې مونږ چې تاریخ تقسیم وکړو، نو مونږ یو ته پری ایسټي وایو، بل ته پروټو ایسټي وایو چې کله اګریکلچر وشو، او پری ایسټي هغې ته وایو چې صرف په کانو سره به ښکار کوو، روزګار به کوو. او بیا هسټري ده چې کله رسم الخط ایجاد شو. نو کشمیر سمس سیده دا خو د تاریخي دور سره یا د هسټري سره تعلق لري چې کوم وخت کې بسې کم وه، ژبه وه، رسم لیکل وو، لستل وو، خط وو، او څنګه وو چې دی، نو هغه ډېر زوړ تاریخ.
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې ګندارا او بیا په خصوصي توګه د سوات او مردان سیمې د بود مت د زده کړو او د علم او هنر یو لوی مرکزونه وو، خو بیا د کشمیر سمس نه موندل شوي آثار څرګندوي چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم و ادب او د عبادت یو لوی مرکز وو.
ور زمونږ د سیمه وو ډېر وخت نه بدقسمتي ده چې مونږ ته پته نشته. دا یو ډېر اهمیت لري. که تاسو زاړه تاریخ او لیکونه وګورئ، نو هغې کې د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندوستان نه راتله، او دلته د داغې چې کوم مذهبي کتابونه وو داسې ورته مونږ داغې زده کړې به هم راتله. ټکسلا یونیورسټي چې وه، د بود مت چې وو، دا خلک به دلته راتله او د خپل مذهب متعلق به علم حاصله وو. د هندوانو دپاره د کشمیر سمس دا یو غټ ځای وو د علم د زده کولو دپاره. زموږ دپاره دا د فخر خبره ده چې یاره دا د ټولو نه دوه زړې یونیورسټیانې
دا کشمیر سمس یا غار نه علاوه د لرغونی آثارو کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نښې نښانې ملو شوي دي چې د کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي.
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي. یو خو دا ده چې مذهبي دغه دي چې هغې ته مونږ یونیورسټي وایو او مناسب ورته وایو، بل خانقاه، او بل هغه دي چې کم کې به دي د اغستل خرڅول کولو، او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دا نه مونږ ته هغه سیزونه ملو شوي دي، لکه میچنې ملو شوي دي چې هغې کې به هغې وړک دغه کولو، هغې کې غشي ملو شوي دي، د هغې د زراعت سامان ملو شوی دی، او سره سره د هغې کوم چې خانقاه ده یا یونیورسټي ده مناسب، نو هغې سره د هغه د مذهبي سیزونه مونږ ته ملاویږي، لکه د هغې بوتان ملو شوي دي، د هغې منتراز چې دي هغه ملو شوي دي، مذهبي تعویزونه دا ملو شوي دي.
دا لرغوني آثارو کارپوهان او مورخین وایي چې خروشتي او برېښمي رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوی رسم الخط کتبی هم ملو شوی دی، خو بیا په دغه رسم الخط ډیر سیلنکار نه پوهیږي. ډاکټر نسیم چې په زور رسم الخط یې سیلن کړی دی په دې کله وایي،
د کشمیر سمس د تحقیق نه بعد دا پته ولګېده چې دلته خروشتي یوازې نه وه. خروشتي دا یو زوړ رسم الخط دی، دا د ښي لاس نه ګس لاس ته لیکلی کېدی شي، څنګه چې مونږ اردو پښتو لیکو. بل رسم الخط چې وایي ته برهمي وایي، کوم چې کشمیر سمس کې مونږ ته ټول برهمي ملاویږي چې هغه د ګس نه ښی ته لیکلی کېږي، څنګه د انګریزي په شان دی. خو اوس مونږ تحقیق وکړو چې مونږ ته یو بل رسم الختم ملاو شو چې هغې له ما نوم ورکړی دی کوهی، او دا درې رسم الخط په دې ایریا کې وو. بدقسمتۍ نه لا مونږ کوهی سکریپټ نه دی ډیسایفر کړی، لکه دا هغه مونږ لوستلی نه شو، نو په هغې اوس تحقیق روان دی. امید دی چې دا به مونږ د دې آل شو جوګه شو چې دا به مونږ ولولو، او د معلومات پراته د دې تاریخ په حوالے سره د دې علاقې راکړی شي.
دا کشمیر سمس یا غار په هکله ویل کېږي چې د دغه دویم سر ته څوک نه دی رسیدلې، او دغه یو تاثر دی چې ګنې د دې یو سر کشمیر پورې رسیدلې دی. خو بیا ډاکټر نسیم وایي چې دوی ډیر په ګرانه دغه غار کې څېړنې کړې دي، او دغه غار تقریبا 200 میټره پورې اوږد دی.
مونږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو، هلته پاتې شوي وو، کودایم کوله. مونږ د دې سر ته رسیدلي، مونږ معلومه کړه هغه مونږ زه چې 200 میټره ویم، نو دینه پته ولګي چې اردا مونږ مناب کړی دا، نو مونږ خو د هغې اخر ته ورسېدو. پرابلم دغه ځای کې دا چې دلته د اکسیجن ډېر کمی دی، نو چې څوک هلته ځي نو هغې ته ډېر زیات تکلیف وي. او بل دا ده چې هغې په ولاړ یې نه شي تللی، هغې به خوږېږي، ځکه چې په اخر کې دا غار چې دا ډېر راتنګ شي، نو خلک دی هغه یریږي چې اردا نه بګ ماران نه یا نور څه نه، یو سام بندېږي دغه ځای کې. نو د دې وجې نه مخکې دې ته څوک اخر ته نه دی رسېدلی، خو زمونږ ټیم رسېدلی دی، او د دې مونږ پوره ناپ تول کړی دی چې دا څومره ګوده دی او څومره چوت دی.
ډاکټر
نسیم وای چې د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار څنګ په خپل سیړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه داوی غلط ثابت کړی دی چې ګنې کشمیر سمس د بود مت زی او بلکې نوې سیړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی وه.
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسټي کامیابی خدا ده چې دا په دې باندې کله جاپانیانو کار کوو نو هغې دا د بود مت دغه کړی او ګرځولی و چې دا بد مت د وخت دی او د هغې مذهبي کورونه دي یا عبادتګاه ده. زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا اوس کریډیټ حاصل دی چې مونږ وی چې نه دا د بد نه ده، د دې سره د بودیزم سره تعلق نشته، دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري. لکه د هغې خدای شیوا چې د هغه ملاو شوی دی مختلف فارم کې، هغې ویشنو خدای د هغه ملاو شوی دی، کرشنا مونږ ته ملاو شوی دی. نو دا ټول سیزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري، نه چې د بود مت سره.
ګران اوریدونکو، د مردان د سیمې کشمیر سمس په حقله دغه معلومات مو د پېښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان سره د بحث په رڼا کې درکړل. او که چېرې تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حقله معلومات لرئ، نو کولی شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ. تر بلونه پورې خپل کوربه خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.